ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ریڈیو ده ز مجاهد جواد هم پسر که پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته د پاکستان د تحریک انصاف مشر او پوخانی وزیر اعظم عمران خان او د ده ګوند یو سینیټر فیصل جاوید باندې ډزې شوي او دواړه ژوبل شوي دي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال ادارې امنیسټی انټرنیشنل هیله سرګند کړي چې د جرمونو نړیوال عدالت په افغانستان کې د جنگي او د بشر ضد جرمونو په اړه هر اړخیزې پلټنې وکړي او د امریکا حکومت شروع چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو له کمیسیون څخه د ایران د وستلو غوښتنه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان د تحریک انصاف مشر او پوخانی وزیر اعظم عمران خان او د ګوند یو سینیټر فیصل جاوید باندې د لانګ مارچ پر مهال د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې شوي او دواړه ژوبل شوي دي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې په ګڼو ټي وي چینلونو باندې ښودل کیږي چې د عمران خان له ورانه څخه پټۍ تاوه شوی او په چټکۍ سره په موټر کې روغتون ته لیږدول کیږي، خو تر اوسه د روغتون ډاکټرانو نه دي ویلي چې عمران خان په ګولۍ لګېدلی او که د ډزو پر وخت په ګڼه ګوڼه کې ژوبل شوی. په ټي وي چینلونو باندې ښکاري چې د سینیټر فیصل په مخ باندې هم پټۍ لګول شوی او کمیسي په وینو سور دی. د ډان ټي وي چینل ویلي چې د نورو کسانو د ژوبلېدو ویره هم شته. د پی ٹی آئی فاروق حبیب ویلی په عمران خان باندې ډزې په وزیر آباد کې د هغه د کانټینر له څنګ څخه شوې. تر اوسه پورې په عمران خان باندې د برید پړه چا په غاړه نه اخیستې. د یو بل خبر لمخې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علي سیف ویلي دي چې په وروستیو کې په سیمه کې د خرابو حالاتو او ځینو پیښو له کبله د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پروسه د ځنډ ښکار ده. خو د ټي ټي پي سره غیر رسمي رابطې دوام لري او تمه ده چې روانه میاشت کې ورسره د مذاکراتو دریم پړاو پیل شي. د فټا ریسرچ سنټر شمیري ښیي چې د اکتوبر په میاشت کې په قبایلي زلو کې د بدامنۍ په 28 پیښو کې 14 تنه وژل شوي او 19 نور ژوبل شوي دي. څېړونکو وایي په نږدېو کې نه ښکاري چې د وسلوالو بریدونه ودرېږي. حکومتي چارواکي وایي د وسلوالو ضد وخت په وخت عملیات کوي. د فټا ریسرچ سنټر د شمیرو تر مخه په وژل شویو کې 8 د امنیتي ادارو غړي، 12 وسلوال او 14 عام وګړي شامل دي. په دې کې د زیاترو بریدونو پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده او ټي ټي پي تر ټولو د زیاتو نهو بریدونو داوا په خیبر زوله کې کړې ده. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې امنیسټی انټرنیشنل هیله سرګند کړې چې د جرمونو نړیوال عدالت په افغانستان کې د جنگي او د بشری ضد جرمونو په اړه هر اړخیزې پلټنې وکړي. د امنیسټی انټرنیشنل یا د بخل نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشر یمینی مشرا د شروع چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي د آی سی سی څارنوال باید له دې موقع ګټه واخلي او سمدستي د جګړې د ټولو اړخونو په اړه تحقیقات پیل کړي. هغې وویل روانه اونۍ د جرمونو د نړیوال عدالت پریکړه په افغانستان کې انصاف ته د اوږده انتظار لپاره په ځانګړې توګه د طالبانو او حقانی شبکې لخوا د ترسره شویو جرمونو د قربانیانو لپاره یوه هیله ده. د جرمونو خلاف د نړیوال عدالت یا انټرنیشنل کریمینل کورټ ججانو د اکتوبر په 1 په افغانستان کې د جنگي او انسانیت خلاف جرمونو په اړه د تحقیقاتو د بیا شروع کولو اجازه ورکړې وه. د امریکا حکومت د شوروي چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو له کمیسیون څخه د ایران د وستلو غوښتنه وکړه. دا کمیسیون د جنسیتي مساواتو او ښځو د توانمندۍ په برخه کې کار کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځانګړي استازي لندا تامس وویل چې په ایران کې د ښځو او نجونو ډیر حقونه تر پښو لاندې کیږي او دا کمیسیون په داسې یو حالت کې چې فعالیتونه یې په داخل کې اغیزمن وي کار نشي کولای. هغې وویل د ایران غړیتوب د دغه کمیسیون د اعتبار لپاره یو داغ دی. تر دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هریس هم ویلي وه ایران د خپلو خلکو د وحشیانه ځپلو او د ښځو د حقونو څخه په انکار کولو څرګند کړل چې په دغه کمیسیون کې د خدمت لپاره مناسب نه دی. دریو امریکایي چارواکو ویلي سعودي عربستان له امریکایي چارواکو سره هغه استخباراتي معلومات شریک کړي چې وایي ایران کېدای شي په سعودي باندې د یو لوی برید لپاره تیاری نیسي. په سعودي عربستان باندې د ایران لخوا د ممکنه برید اندېښنې په داسې وخت کې زیاتې شوې چې د بایډن اداره په ایران باندې د لاروونکو د ځپلو له امله نیوکې کوي او ایران له دې امله غندې چې وروسته یې په سلګونو ډرونونه او تاکتیکي مرستې استولي چې د اوکراین په جګړه کې ترې کار واخلي. د امریکا د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي موږ د ګواخ په وړاندې خنل لرو او موږ د سعودي له پوځي او استخباراتي ادارو سره په دوامدار توګه په اړیکه کې یو. په بیان کې وړاندې راغلي موږ به په سیمه کې د خپلو ګټو او شریکانو څخه په دفاع کې شاته پاتې نه شو. سعودي عرب په دې اړه تفسیري کولو ته ځواب نه دی ویلی، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت اسوسییټیډ پریس ته د شروع چهارشنبې په ورځ ویلي د امریکا ادعاوې بې بنسټه دي. او روس ته زیارت یا پنجشنبه په ورځ وویل چې دوی د اوکراین په جنوب کې د دوی تر کنټرول لاندې د ژپوریجا په اټومي بټۍ باندې د اوکراینیانو د یو برید مخه نیولې. د روس د امنیت شورا مشر نیکولای پتروشف په اټومي کارخونه باندې د راکټي بریدونو تور په اوکراینی سرتیرو پورې کړی او ویلي دی چې دوی د لویدیځ هغه وسلې کاروي چې کولای شي یو نړیوال ناورین رامنځته کړي. د پتروشف دغه بیان وروسته له هغه راغلی چې د اوکراین لوی درستیز تر دې مخکې ویلي و چې روسانو د هیواد په ډیرو ځایونو باندې بریدونه کړي او توغندي توغولې دي چې په دغو بریدونو کې مهمه ودانۍ او د ژپوریژا اټومي بټۍ ته د انرژي لیک پکې ویډر شوی دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د غاګون یو سینیټر فیصل جاوید باندې ډزې شوي او دواړه پکې ژوبل شوي دي. د تحریک انصاف یو مشر عمران اسماعیل ځای میډیا ته ویلي د پارټۍ مشر عمران خان د درینا تر څلور ډزه پورې په خپا وشته شوی او زیاته کړې هغه د عمران خان سره نږدې ولاړ وو چې کله په هغه ډزې وشوې. د پاکستان په ګڼو ټی وی چینل باندې ښودل کېږي چې د عمران خان د ورون نه پټۍ تاو شوې ده او په توندۍ سره په موټر کې وړل کېږي. په ټی وی چینل باندې ښکاري چې د سینیټر فیصل جاوید په مخ باندې پټۍ لګولې شوې او کمیس یې په وینو باندې سور دی. د پی ټی آی فاروق حبیب ویلي په عمران خان باندې ډزې په وزیر آباد کې د هغه د کنټینر سره د نږدې نه شوي. اخوا د اسلام آباد های کورټ د تحریک انصاف لخوا پایتخت کې د احتجاجي جلسې لپاره خاص باندې فیصله محفوظ کړي او تحریک انصاف دغه جلسې لپاره حکومتي شرطونه مننه نه انکار کړي. نور حال د اسلام آباد نه د ریوه خبريال پیر ولایت شاه په خپل ریپورت کې راکوي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په کنټینر باندې د ډزو د پیخه د پنجاب ګوجراواله خر کې الله والا چوک په مقام باندې رامنځته شوه. لانګ مارچ کې شریک ځنې شخصي ټلویزیون چینل خبريالان وایي چې عمران خان محفوظ دي، خو ځنې خبريالان بیا دا دعوه کوي چې عمران خان او داغه د ګون سېنېټر فیصل جاوید په دې کې جوبل شوی دي. د پاکستان په شخصي ټلویزیون چینل باندې د ډزو د پیخه نه پس په لانګ مارچ کې شریک خلکو کې ګډوډي لیدل کېږي. ځای پولیسو او خبريالانو تر مخه عمران خان په کنټینر باندې موجود چې په خلکو کې موجود یو تن ناڅاپي په کنټینر باندې ډزې وکړې. د ځای پولیسو لخوا د حمله کوونکي د نیولو داوه هم مخې ته راغلی، خو لا د ده د شناخت په هکله څه نه دي ویل شوي. وړاندې نه څېړونکو د عمران خان په دغه لانګ مارچ کې د څه قسمه ممکنه ترهګرۍ بدې پیښې رامنځته کېدو یېرې څرګندولې. او پخواني وزیر اعظم عمران خان باندې نن شوې حملې ته خپله څېړنه کې د دفاعي چارو څېړنکار لیفټنن جنرل طلعت مسعود ویو اے ڈی وته صدا سوایي
دہلکا مچ گیا پورے ملک میں. اسی طریقے سے یہ عمران خان تو بہت ہی مقبول لیڈر ہیں. اور
آغا بھائی اڑوان دے پخوانے وزیر اعظم بے نظیر بٹو وجن پیخہ باندے ٹول ملک دبدم نے اخکار شوے ہو. طلعت مسعود پا خبر عمران خان باندے شوے حملے بیا ڈیر سنگین اثرات پا دے ہم کی دلیشی چی اغا دا بے نظیر نمسیوا دا وقت دا پاکستان یو مقبول لیڈر دے. نموڑی عمران خان باندے شوے حملے پا سر پاکستان کے دا اڑی گلی خوریدو یرا ہم سرگندکڑا. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل سمدستی انتخابات غوښتنې په سر د تیر جمعې راهیسې د لاهور څخه اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون پیل کړی دی. وړاندې د اسلام آباد پولیسو لخوا کورنو چارو وزارت ته ورکړل شوې خواست کې د لانګ مارچ ګډونوالو کې شریک روانکارو د مخنیوي لپاره د ترهګرۍ د مخنیوي خصوصي دستې په ځای کولو غوښتنه شوې وه. هم د چهارشنبه پورس اسلام آباد های کورټ د تحریک انصاف لخوا اسلام آباد کې د لانګ مارچ کولو احتجاجي جلسې په اړه اجازت باندې خپل فیصله محفوظه کړې وه او د اسلام آباد های کورټ جسټس عامر فاروق سوال راپورته کړو چې د دې ضمانت به څوک ورکوي چې د پی ټی آی لانګ مارچ به پر امن پاتې شي. که څه هم مرکزي حکومت د اسلام آباد د ښار د حدودو نه ډېر لرې رواد چوک کې پی ټی آی ته د احتجاجي جلسې کولو اجازت ورکړې ده، خو د دې لپاره یو کم څلوېښت شرطونه هم ایښودل دی. او دې ته غبرګون کې د پی ټی آی د اطلاعاتو سیکرتر فواد چودھری حکومتي شرطونه رد کړي دي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وائس آف امریکا ڈیوا پرونی دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسٹر محمد علی سیف ویلی چې په وروستیو کې په سیمه کې د خرابو حالاتو او ځینې واقعاتو له کبله د غیر قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو عمل د ځان ښکار دی. وایي د تحریک طالبان پاکستان سره غیر رسمي رابطې روانې دي او تمه ده چې روانه میاشت یعنی د نومبر په میاشت کې ورسره د مذاکراتو دریم پړاو شروع شي. بیرسٹر محمد علی سیف د ریوا خبریال عثمان خان سره د طالبانو د مذاکراتي عمل او د مرکزی حکومت خلاف د پی ټی آی لانګ مارچ په اړه خبرې اترې کړې. تاسو ته وړاندې کوو.
طالبانو سره زمونږ رابطه شوې وه، دوه ځله ملاقاتونه شوې دي په کابل کې په جون کې او بیا په اگست کې، او دا غینه پس د مذاکراتو سلسله باندې خبره اترې روانه وي په مختلف دایي دا طرفونو سره مطالبه وي، سره زمونږه مطالبه وي، پای باندې خبره اترې روانه وي. اوسه پورې بیا دویم ملاقات دریم ملاقات خلا نه دي شوی. ان شاء الله هغه د پاره هم چې دین اوس چې ماحول څنګه برابر شي بیا وکړو، خو تعطل پکې لګ راغلی دی. دا غي تعطل سه بنیادی وجوهات دي، هغه څه خو د افغانستان صورت حالو هلته د ایمن الزواهری باندې کوم بریت شو، دا غینه پس لگ ماحول داسې جوړ شو چې د مذاکراتو ماحول نو، او د افغانستان امارت اسلامی په دې مذاکراتو کې په دې خبرو اترو کې زموږ د پاره د سالس یو کردار چې دینو داغي په ذمہ ده. نو هغه چې دینو تر اوسه پورې بیا لکه په خپلو معاملو کې لږ مصروف دي، او خاص کر د ډرون حملو نه پس د ای پس مشرانو باندې هم حملې شوې دي. د دې علاوه بیا دلته سیلاب هم راغی، بیا زمونږ فوجي قیادت کې هم څه تبدیلې وشوې. نو په دې وجه باندې چې دینو لکه هغه مذاکراتو کې تعطل راغی، او بنیادی یو وجه پکې دام وجه دواړو طرف نه لږ ماحول داسې شو چې تصوات کې دا یو سو واقعیت داسې وشو چې د هغې په وجه باندې د یری او د دغه یو ترهګرې یو ماحول جوړ شو.
تاسو چې د غیر رسمي خبرو اترو په اړه باندې په خپل خبري ونډه کې خبره وکړه، او تاسو ویل چې روم دی میاش کې امید دی چې زموږ یو بل غونډه وشي، په دې اړه تاسو وایي؟
او غیر رسمي رابطه مونږ ډیره پاره ساتو چې بالکل بریک را نشي، او یو رابطه وی او د خبرې د سمولو د پاره د دواړو طرفونو کوششونه رواني. زما یقین دی چې طالبان هم دا غواړي چې امن راشي، او مونږ هم دا غواړو چې امن راشي، نو بیا پکې سره کاوټ نه دی پکا.
سم دا د احتجاجي لاریون چې بیرسٹر صاحب شروع شوه، خیبر پختونخوا کې څومره تیاریاں دي، او سان د ازر چې تاسو په څومره خلک د اسلام آباد په لو بوزي؟
ان شاء الله په لکونو بزیه دي زینا خر غټ تعداد کې بازي، او زمونږه پارټي ډیره په فعال طریقه باندې ډیره په متحرک طریقه باندې لګیا دا خپل کارم کوي، او منډه ترډه وای زمون کارکونان خو اکټیو دي، د زیلی تنظیمونو هم ډیوټي لګېدلې ده، غریب هم د ډېر غټ تعداد کې کارکونان هم، او عام ولس به ان شاء الله روباسي او موږ سره بزي. خو چې لانګ مارچ کله اسلام آباد را نږدې شي، نو بیا به د دې ځای مونږ ور نږدې کېږو، مونږ به ورځو، او نور بس دا دی چې ښه تیاری روان دی، او ان شاء الله ښه کامیاب لانګ مارچ وي.
آی جی اسلام آباد وزارت داخله ته ریکویسټ کړی دی چې یاره مونږ مسلح چې مونږ کم ګارډز دی هغه ته اجازه ورکړي، او بل پلو ته دلته خیبر پختونخوا کې ځینې وزیران وي چې یاره مونږ به د خپلو اسلحو یا لایسنس یا پتا اسلحو سره ځو، نو آیا دا به سټیټ ته به ونه درېږي دا صوبایي حکومت داسې نیخ پنیږي؟
کما دا پوجا راستې دوړو تعلق ته اصلا کما ته یو لایسنس دار تماچا یا ټوپک ملو شوی دی د حکومت طرف نه لایسنس ته، نو خو زما حق بیا خو زه هر جته وړې شم ځان سره، د قانون د لاندې ماته اجازه ته زه وړې شم، خو د هغه استعمال کز کوما هغه یو بیا له خبره ده. مونږ داسې هیڅ اراده نشته، مونږ پر امن لانګ مارچ کوو، مونږ خو فایده په دې کې راځي امن وي، په پر امن طریقه باندې لانګ مارچ شي، ګڼ شمېر خلک پکې شامل شي، او په حکومت مونږ سیاسي پرېشر راولو.
خیبر پختونخوا په سواد کې انتظامیه دا وکړی چې په سیمه کې امن او ثبات پزې شوی او د ترهګرو د موجودګۍ کوم ثبوتونه نشته. سواد کې د پولیسو سیمه ایز مشر بی او ریډیو ته ویلي دوی د مټې په بره علاقو کې د پولیس چک پوسټونه پزې کړی دي او په سیمه کې پولیس شپه او ورځ گشتونه کوي. نور حال د سواد مدیر و خبریال فیاض ظفر په دې رپورټ کې راکوي.
دا سواد انتظامی چارواکی وایي چې سواد کې هیڅ قسمه ترهګر نشته او سواد کې مکمل امن او امان دی. او څوک مخکې چې د مټې تحصیل په کومو سیمو کې ترهګرو په هغه ټولو سیمو کې وس پولیس خپلې څوکۍ جوړې کړې دي. دا ملګنډ ډیویژن د پولیس مشر یا ریجنل پولیس آفیسر سجاد خان په دې اقلا ډیو ته وایي
څومره پورې چې د امن او امان یا د سیکیورټي خبره ده سوار ڈسٹرکٹ کی خصوصاً ملکن ڈویژن کے عموماً بالکل سٹیبل دی بالسور طرف تھا یعنی دی چپریال اور دی کالا کوٹ سکم زمنگ علاقے دی دی مٹھا سرکل آغ طرف تھا التک منگ سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز اوکھڑلو التک دی پولیس اور دی فوج والا مستقل ڈپلائمنٹ ہم اس دی
سو میاشت مخکې ستالی وسلوال د تحصیل مټه په غریزو سیمو کې ښکاره شوي وو او په سوشل میډیا باندې د پولیسو او د فوز افسرانو د تختولو یو ویډیو مخې ته راغلی وه چې د هغې نه وروسته د سوات اولس د امن دپاره او د ترهګرۍ په ضد د سوات په بېلابېلو سیمو کې لس احتجاجي غونډې کړې وې او ځایي خلک وایي چې دې مظاهرو کې اولس په ګڼ شمېر ګډون کړی و چې د دغې وروسته د مټې تحصیل دا دغه غریزو سمو ځای خلک وایي چې دغه طالب وسوال د سواد نه واپس تللی وو. د سواد انتظامي چارواکي وایي چې سکل به د سواد په واورینو سیمو کې د واورې فیسټیول کولی شي چې د ټول هیواد نه به ورله ګڼ شمېر سیلګري کتوله راځي. د سواد ډیپټي کمشنر جنید خان دی ورته وایي
نو هغه د لپاره من کمنګ وینټر سیزن چې کوم دی هغه کې د سوات ټوریزم پروموټ کولو لپاره مختلف قسمه ټوریزم پروموشن ایونټس یې خېدي.
پولیس وایي چې سوات کې پوخ امنیت دی او سیلانیان دي دا امن د باور سره سوات ته چکر را راځي. ریجنل پولیس افیسر سجاد خان دی ته وایي
چې حالات بالکل نارمل دي او څومره چې سیلګر دي څومره ټورستان دي هغه ته زموږ دا دعوت ته تاسو سوات طرف ته څنګه مخکې تاسو اعتماد وو او دلته په ډېر غټ تعداد کې سیلانی راغلي بیا دوته زموږ دعوت ته انشاءالله حالات بالکل نارمل دي.
انتظامی چارواکي وایي چې سکل به په سوات کې د یخنۍ په موسم کې په مالم جبه ګبین جبه کلام او میادم کې د واورې بیرابل لوبې کولای شي. د سواد ډیپټي کمشنر جنید خان وایي
د ټولو مقصد دا دی چې د پاکستان کې چې څومره هم تورست دي د سواد مختلف چې دا کم خکلی ویلیز دي ته راولو دلته چې کم هوټل او هاسپټلټي سیکټر کې کم انډستری دا هغه هم اینڈ هولډینګ وشي او سره د سواد ته چې کم لوکل اکانومي دا هغه هم پروموټ شي.
انتظامی چارواکی وایي چې ضربه د هیواد د ټولو خلکو لا دا باور ورکړی شي چې سواد کې پوخ امنیت دی او سیلانیان به د تېر وختونو په شان بیا سیلګرۍ له سواد ته په ګڼ شمېر راځي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه، سواد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه دي. د پاکستان خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو د څېړنې ادارې فاټا ریسرچ سنټر شمیرې ښایي د اکتوبر په میاشت کې په قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ په 28 پیښو کې 34 کسان وژل شوي او 19 نور ژوبل شوي دي. څېړونکي وایي په نږدېو کې نه ښکاري چې د وسلوالو حملې ودرېږي. حکومتي چارواکي وایي د وسلوالو خلاف وخت په وخت باندې عملیات کوي. نور حال د سیمې نه دریو خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې راکوي.
د پاټا ریسرچ سنټر شمیرو تر مخه په وجل شو کې اته د امنیتي ادارو غړي 12 وسلوال او 14 عام وګړي شامل دي. په دې کې د زیاترو بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې دي. ټي ټي پی تر ټولو زیاتو د 9 بریدونو داوا په خیبر ضلع کې کړې ده. د خیبر ضلع نه خبریال کاشف کوکی خیل دی وته ویل د بدامنۍ لامل د سیمې خلک ډېر اندېښمن دي.
خصه هی په دباو کې دي، پرشر کې دي، یاره د پکې او کله هم چې دوی ته کالز راځي یا ته بته غوښتل کېږي دوی په فکر کې وي چې وس کول څه دي، خو بالاخر چې دوی په شا وګوري چې نه پولیس تحفظ کولی شي او بل طرف ته یې پارلیمان کې دوی غږ نشي اورېدی، نو دا مجبوره شي چې هغه دبه په ځان ومني.
د قبایلی ضلعو تر څنګ د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې هم د بدامنۍ پیښې رپورټ شوي. ټي ټي پي په تیره میاشت کې په ټول پاکستان کې د درې څلوېښت بریدونو دعوه کړې چې یو کم څلوېښت پکې په خیبر پختونخوا کې دي. د څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز د ستمبر میاشتې په رپورټ کې ویلیو چې په ستمبر کې په ټول هیواد کې دوه څلوېښت د ترهګرۍ بریدونه شوي وو چې د تیر اګست میاشتې په مقابله کې پکې 15% اضافه شوې وه. د ادارې تر مخه د ستمبر په میاشت کې په قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا کې د تشدد په کچه کې 1.6% اضافه شوې وه. خو د پاټا ریسرچ سنټر مشر منصور محسود وایي د اکتوبر په میاشت کې د ستمبر په مقابله کې په قبایلي ضلعو کې بریدونه کم شوي دي، خو د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې شمیر نږدې هم هغسې پاتې دی.
ختمول خو ماته نه شي لیده چې زر کې به ختم شي لیا به د حکومت او د ټي ټي پی سولاو شي دا خبره به روانه وي.
د خیبر پختونخوا په سوات ضلع کې د اګست په میاشت کې وسلوالو راښکره کېدو رپورټونه مخې ته راغلي وو چې د وسلوالو لخوا د یو پوځي او پولیس افسر د تښتولو ویډیو هم خوره کړې شوې وه. د هغې وروستو په سوات او د خیبر پختونخوا نورو برخو کې احتجاجي مظاهرې پیل شوې دي. په 4 نومبر هم سیاسي ګوندونه په سوات اکسپرس وی د کرنل شیرخان انټرچین سره د پختون امن مارچ اعلان کړی دی. د ټي ټي پی لخوا د بریدونو دعوې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د حکومت سره د تیر یو کال نه مذاکرات روان دي او ډزبندي اعلان کړي وه. موجوده وخت د دواړو خواوونه د مذاکراتو او ډزبندۍ ختمېدو یا نه ختمېدو په اړه سنې دي ویل شوي، خو د یو بل په ضد یې بریدونه روان دي. د پاکستان حکومت وخت په وخت وایي چې وسلوالو په ضد ګامونه پورته کوي او د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله څو ورځې وړاندې ویلي وو امنیتی ادارې خبر او چمتو دي او هر ورځ به تاسو وینئ چې عملیات کیږي او هغه ترهګر چې د دې ملک امن خرابوي وجل کیږي. دغه سي د پاکستان د پوسټ سرلخکر جنرال قمر باجوا هم ویلیو چې د ترهګر ضد د دوی تشکیلات تیار دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
پاکستان کې د خبريالانو تنظیمونو مشران وايي په دې هیواد کې خبريالان د رښتیا ویلو په تور وژل کیږي، زورول کیږي او په دغو جرمونو کې ککړ کسانو ته تر لاسه استثنا په نړیواله کچه د هیواد او ادارو تشخص هم خرابوي. پاکستان کې د صحافیانو خلاف جرمونو کې ککړ کسانو ته د سزا نه کېدو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځلې شوې چې په دغه ملک کې د 13 کلونو په وخت نږدې 350 خبريالان وژل شوي او 90% مقدمو کې قاتلانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریبا خبريال وقار احمد راکبي.
دا د اسلام آباد نېشنل پریس کلب دی چرته چې راټول شوي صحافیان او عام خلک د اکتوبر په 13 نیټه په مرموز ډول وژل شوی پاکستانی خبريال ارشد شریف ته پیرزوانې وړاندې کوي او یادوي یې. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر 2 نیټه د صحافیانو ضد جرمونو کې ککړ تنانو ته د ترلاسه استثنا نړیواله ورځ د نړۍ د نورو هیوادونو مناسبت په پاکستان کې د تورې ورځې په حیثیت نمانځل شوی. نیر علی یو خبریاله ده وی او ای ډیوا ته وایي
ایسے حقائق ہیں جو
دادا سی پیخی او حقیقتونه دي چې زړه لړزوي او زم پشان صحافیان چې فیل تزي نو سری پتل کی خودي وي. پدی ورستو کی پزینو صحافیانو تشدد زکه شوی چې د هغه خلکو د هغوی مخونه نه وخوخ
یاد رس په مناسبت یونیسکو خبرداری ورکړي چې د صحافیانو په قتل کې ککړ تنانو ته د استثناء عالمی شرا شپږ 80% پورې سیوا شوی دا. د صحافیانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف د کال 2022 په رپورٹ کې د پاکستان د صحافتی آزادۍ په لحاظ سره د 1.5 هیوادونو په نوم لړ کې په 1.5 نمبر اچولې. مایرا عمران دی نیوز ورسپانې خبریاله ده او په پاکستان کې د صحافیانو په حالات سدا سي وای.
صحافیانو کې لیے اب
تر سوچ د صحافیانو پر ضد جرمونو او وجنو کې ککړو خلکو ته تر لاسه استثناء نه وي ختم شوی، نو زما خیال نه دی چې په پاکستان کې به د صحافیانو حالات خوشي
په پاکستان کې د صحافیانو خلاف ګواښونو تیرو او بندیزونو باندې نظر لرون کې تنظیم فریډم نیٹ ورک په خپل تازه رپورٹ کې ویلي چې په دغه هیواد کې تیر یو لسیزه کې 350 صحافیان د کار په وخت وژل شوی، خو رپورٹ وایي چې د وژل شوو دغه صحافیانو د مقدمو څخه یوازې د دوو مقدمو عدالتي عمل مکمل شوی او قاتلان یې معلوم کړی شوی دی. وی او اے ڈیوا سرا په خبرو کې د پی ایف یو جے صدر افضل بٹ وای،
اس لیے هم بار بار گزشتہ
زکه موږ په بیا بیا د هر حکومت نه غوښتنه کوو چې د صحافیانو د قتلونو او مقدمو لپاره د خصوصي ټریبیونل جوړ کړی شي چې داسې پوره مقدمه مخ په وړاندې لاړ شي. کم صحافي چې مړ شي د هغه د چا سره د جیداد جګړه نه وي، بلکې د رښتیا ویلو په وجه قتل کړی شي وي.
پاکستان د مطبوعاتي ازادۍ تروړولو او د تنقیدی اوازونو غلي کولو یو اوږد تاریخ لري، او د صحافیانو نړیوال تنظیمونه او بشري حقوقو ډلې د دې تور د پاکستان په طاقتور پوز لګوي، خو د پاکستان پوز دا تورونه وار په وار رد کړی دي. انور رضا د اسلام آباد پریس کلب صدر دی، وای پاکستان کې د صحافیانو تحفظ ذمہواری د حکومت کار دی.
جرنلسٹ جو ہیں وہ اس
صحافیان د دې هیواد یو نرمه سهروي، او کچره دا سهره چقول کیږي نو د دې زیان به نه یوازې د ملک ته رسی، بلکې د ادارو سهره به ورسره هم خرابيږي.
د پاکستان حکومت د وژل شوی خبريال ارشد شریف د قتل تحقیقاتو لپاره عدالتي کمیشن هم جوړ کړي، خو د پاکستان صحافیان وایي د یاد کمیشن نتیجې به هله منی چې پکې نړیوال ماهرین هم شامل کړي شي چې شفافه او باور وړ پلټنې وکړي شي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
دا د وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي نړیوال ادارې امنيستي انټرنیشنل هیله څرګنده کړي چې د جرمونو نړیوال عدالت په افغانستان کې د جنگي او د بشري جرمونو په اړه هر اړخیزه پلټنه کوي. طالبانو د جرمونو نړیوال عدالت ججانو د اکتوبر په 1 نیټه افغانستان کې د جنگي او انسانیت خلاف جرمونو د تحقیقاتو خبره رد کړې ده، او د دې ترڅنګ طالبانو د خبريالانو د سار نړیوال ادارې هغه رپورت هم رد کړی چې وايي افغانستان په هغه 15 اولنو هیوادونو کې شامل دي چې پکې د خبريالانو د بجنو مقدمو ته رسیدنه نه ده شوې. نور تفصیل تاسو زموږ همکار نفسروان قلندر باندې کوي.
د امنيستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د جنوب ایشیا د سانګې مشر یمینی مشرا د شروع چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي د آی سی سی سارنوال باید لدی موخه ګټه واخلي او سمدستي د جګړې د ټولو اړخونو په اړه تحقیقات پیل کړي. نوموړي یمینی ویلي روانونه د جرمونو نړیوال عدالت پریکړه په افغانستان کې انصاف ته د اوږده انتظار لپاره په ځانګړي توګه د طالبانو حقانی شبکې لخوا ترسره شو جرمونو په لړ کې د پلټنو لپاره یو هیله ده. د جرمونو خلاف د نړیوال عدالت یا انټرنیشنل کریمینل کورٹ ججانو د اکتوبر په 1 په افغانستان کې د جنگي او د انسانیت خلاف جرمونو په اړه د تحقیقاتو د بیا شروع کولو اجازه ورکړه. یمینی مشراز یاتوی په پلټنو کې د خبر مختګ لپاره د دفاع وکیلان زینو هغه اغیزمنه خلکو ته په رسیدو کې باید سمدستي بیا کتنه وکړي چې مقدمو ته تروسه پاملرنه نه ده شوی، او یاد عدالت لپاره له زورواکو مجرمانو پختل کېدل یې منع کړی دي. امنيستي انټرنیشنل وای په حقیقت کې د ټاکل شوی بجټ لپاره اوس هیڅ جواز پاتې نه دی، ځکه چې وای تیر کال دی عدالت د پام وړ رضاکارانه مرسته او کسان موندلي چې ځینې باید د افغانستان لپاره بشپړې څېړنې ته ځانګړي شي. د سارنوال یا پراسیکیوټر دفتر باید په خپل ټاکونکي چلن له سره غور وکړي چې د زورورو اړخونو په اړه پلټنو ته لومړیتوب ورکړي شي. هغه وایي لکه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو امریکایي پوز او سی اے ای په اړه چې د افغان جګړې له ټولو اغیزمنو سره انصاف وشي. یو کال مخکې د عدالت وکیل پراسیکیوټر کریم خان اعلان کړو چې په افغانستان کې د آی سی سی تحقیقات بیا شروع کول غواړي، ځکه چې د طالبانو د واکمنېدو نه پس د موثره تحقیقاتو امکان نشته. د طالبانو مرستیال ترجمان بلال کریمی بی او ای ډیو ته ویلي چې اسلامي امارت د راتګ وروسته په هیواد کې جګړه شتون نه لري چې پکې جرمونه وشي. هغه زیاته کړه په تیرو شلو کلونو کې د بهرنی ځواکونو په موجودګۍ کې کوم جنگی جرمونه شوي د هغې په اړه آی سی سی کولی شي خپل تحقیقات وکړي. بلخوا طالبانو د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ هغه رپورټ هم رد کړی چې پکې ویلي شوي افغانستان د نړۍ هغه پنځه لومړیو هیوادونو کې شامل دی چې پکې د خبریالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه نه ده شوې. د طالبانو خارجه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې وزارت د روان کال مارچ 28 نیټې څخه تر اوسه پورې د یورپ، امریکا او ایشیا یو سل او شپږ نوي د مطبوعاتي ادارو وو سوا خبریالانو ته اجازت نامې ورکړې دي او اسلامي امارت افغانستان دا باور کوي چې خبریالان د طالبانو د حکومت په اسلامي اقدارو کې دننه خپل پېښورانه کار وکړي. په افغانستان کې د آزادو جرنالستانو د اتحادیې مشر حجت الله مجددي وی او ای ډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې راپدې خوا نږدې یو سل او سلویخت د تاوتریخوالي پیښې شوي چې پکې خبریالان نیولې شوي او ځپلې شوي دي او ځینو پیښو کې خبریالان ګرم بللې شوي دي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا په کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. امریکې د متحده قانونو د خزو د کمیشن نه د ایران مستو غوښتنه کړي. امریکې د چهارشنبې په ورځ دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې وایي د خزو دا کمیشن د جنسی برابرۍ او د خزو د توانمندۍ په برخه کې کار کوي. نور تفصیل تاسو زموږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځانګړي استازي لندا تھامس وویل چې ایران کې د شزو او انجونو ډیر حقوقونه تر پښو لاندې کیږي او وایي چې دا کمیشن په داسې یو حالت کې کار نسی کولای چې په دې کمیشن کې دننه فعالیتونه اغیزمن کیږي. هغه وویل چې ایران غړیتوب د دغه کمیشن د اعتبار لپاره یو داغ دی. تر دې مخکې د ایران ولسمشر مرستیال کاملا هیرس هم ویلی وو چې ایران د خپلو خلکو د وحشانه ځپلو او د ښځو د حقوقو څخه په انکار کولو سرګنده کړي چې دغه کمیشن کې د خدمت لپاره مناسب نه دی. هغه وویل چې امریکا په دې باور دی چې هر هیواد چې د ښځو او نجونو حقوقونه تر پښو لاندې کوي نه باید په داسې نړیوال سازمان کې غړیتوب ولري چې د ښځو د حقوقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي. تر دې وړاندې د ایران لپاره ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان ویلي چې په دغه هیواد کې د میسا امینی د قتل د قضیې په لټنې په شفافه او مستقل ډول ونسوه. نوموړي یواره بیا دغه قضیې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. میسا امینی چې څو موده مخکې د ایران د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته په روغتون کې مړه سوې چې له کبله یې په ټول ایران او د ایران څخه د بندې د دغه هیواد د حکومت په ضد ښځو مظاهرې پیل کړي چې لا دوام لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په غیر رسمي ډول په ایران کې د مظاهره کوونکو او د ښځو د ځپلو په اړه یو غونډه هم کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د امنیت شورا له غړو څخه غوښتنه کړې وه چې په دې غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د غونډې ګډونوالو د میسا امینی د قتل په اړه بی طرفه او د شفافې پلټنې غوښتنې کړې. ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي چې تر دې دمه د ایران امنیتي ځواکونو په مظاهرو کې نږدې 288 تنه وژلې دي چې سلویشت پکې ماشومان دي او زرګونه نور کسانې نیولې هم دي.
وایس اف امریکا ډیوا خبرونه وی. پاکستان او چین د یو لاسلیک تلارې د یوان یا چینایي کرنسۍ کې تجارتي لندن کولو فیصله کړې. د امریکایي ډالر نه علاوه په یو بل نړیواله کرنسۍ کې د پیسو لندن به د پاکستان څخه قسم ستونزې هواري کی. په دې حق لا نور حال د پیښور نه دی و خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
په معاشي امور پوهان وایي د پاکستان او چین ترمنځ داسې ترتیب چې اوس په پاکستان د روس نه تیل اغستو تجارتي لندن لپاره یو بل مروجه پیسو کې د اداینې اختیار لري، پاکستان باندې به د ډالر پرشر تر ډیره حده کم کړي. د عبدالولي خان پوهنتون یو استاد او پوهان پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي په پاکستان دا محال د ډالر ذخیره کمی له وجې څه قسمه دباو دی، د دې معاهده یا لاسلیک نه پس به دغه دباو تر څه حده کم شي.
پاکستان اور آل چکم تجارت تے 40% چکم دے آغا چائنا سر دے کاغا پیس یوان مونگ سر وی نو مونگ با غوی تا یوان کے دا چکم مونگ سی زونا غوی نرا غوارو چانا نا چکم مونگا امپورٹ کاؤ درامت کاؤ نو آغا کم مونگا یوان کے پیمنٹ کاؤ نو زمونگا دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ماندے با لگ پریشر کم شی ڈالر ماندے مم پریشر کم شی.
ڈاکٹر جاوید اقبال وای د دې لاسلیک نفس پاکستان ته پکار دا اوس د اون یا د چینی کرنسی ذخیره هم سیوا کړی او د دې لپاره یو تګلاره جوړ کړی او چین سره د تجارتي حلې ځلې او اړیکې نور هم سیوا کړی.
ٹوٹل کا مونگو گری تقریبا 16 بلین 14 بلین ڈالر ہے چکم دے مونگا ٹریڈ دے چائنا سارا نو دے کے چکم دے 14 بلین چکم دے اگا مونگا اگوئی نہ راغواڑو خو مونگا اگوئی باندھے خرسو صرف 2 بلین ڈالر سامان نو مونگا یوان ذریعہ بسی مون خو یوان گٹو با په دې طریقه چې مونږه هغه ته ایکسپورټس برآمداتم دومره پورې تقریبا ورسو یا زیات ورسو چې بیا مونږ ته د یوان کې مسلې بیا نه وي.
پوهان وایي دا مهال پاکستان امریکایي ډالر کې د روس نه تیل اخلي خو دا قسمت لري کار اوس پاکستان ته روس ته رعایتي نرخ باندې وین یا چینی کرنسی سره تیل اغستو کې مدد ورکوي. د فروری د میاشتې راسي د یوکرین جنگ نه پس امریکای روس پر ضد څه قسمه بندیزونه لګولې دي او مغربي هوادونه څنګه د روس نه شاته شوي دي. روس سره تجارتي لیندین لپاره اوس یوه بله غټه مروجه کرنسی چینی کرنسی یا وین پاتې شوه. پاکستان چې د کم او د درمیاني درجه آمدن لرونکي د خلکو ملک دی او دغه امریکایي بندیزونه په نرم دي اوس روس نه د چینی کرنسی یا وین سره تیل اغستل شي. د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي د معاشيات شعبې استاد پروفیسر ډاکټر معراج الحق وای د پاکستان اوسنی بد معاشي حالاتو کې دا فیصله د پاکستان لپاره د یو نعمت تکمه نه ده.
نو دا خو د پاکستان لپاره یو خو فاینانشل سپیس جوړیږي او د دې فائدہ د پاکستان ته کم پرې وس وخت کې چې کم پریشر دی د ډالر د کمی او فارن ایکسچینج ریزرو باندې کم پریشر دی نو د کې ډیر حد پورې ګورنمنټ اف پاکستان ته یو فاینانشل سپیس ملو شي.
پوهان وای دې سره به د پاکستان او چین ترمنځ تجارتي لندن هم سیوا شي او د پاکستان به د چین بانکونو ته د کمرشل یا د تجارتي قرضو لپاره رسایي هم شي. خو په کار د پاکستان چین سره تجارتي لندن بل انداز کې نور هم سیوا کوي چې ورسره د چینی کرنسی یا د پیسو ذخیره هم سیوا شي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی خبرونه دي. ګیلپ سروې پاکستان په خپل یو تازه ریپورت کې وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې یقیني او اقتصادي بدحالۍ له امله د کاروبارونو په مایوسۍ کې اضافه شوې او د دوی اعتماد راکم شوی دی او 15% کاروباریان وایي په روان مالي کال 3 میاشتو کې 50% کاروبارونه خراب شوي دي. کاروباریان وایي د اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ، ګرانۍ، ټیکسونو او د حکومتي مرستو د نشتوالي له وجې کاروبارونه د تاوان سره مخ دي. نور تفصیل د مردان نه دی خبريال ریاس حسین په دې ریپورت کې راکوي.
ګیلپ سروې پاکستان په خپل ریپورت کې وایي 15% کاروبار کوونکي وایي د روان مالی کال په لومبې سیمه کې 3 میاشتو کې 50% کاروبارونه اغیزمن شوي چې بنیادي وجوهات یې په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ او اقتصادي بې ثباتي ده. دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال په درې میاشتو کې غیر ملکی پانګونې 20% کمې شوې او د پاکستان نه د غیر ملکی سرمایه په وتلو کې 20.5% اضافه شوې. سټیټ بینک وایي د پاکستان په غیر ملکی ترسیلات زر کې هم 10% کمې راغلي. په خیبر پښتونخوا کې د چیمبر آف کامرس او انډستری پخوانی مشر زاید خان چینواری وی وی ډی وته وایي په پاکستان کې ګرانی زیاته ده، حکومت د سود شرح زیاته کړې او د سیاسي عدم استحکام او د پاکستانی روپے او امریکایی ڈالر ترمیان دا کمی او زیاتی دا وجه دا سوداگرو اعتماد اخری درجه تراکم شوه.
زمون ډیر ملګری دوستان چې دی او هغه کاروباری خلک چې دي هغه په نورو ملکونو کې د سرمایه گزاری سوچونه کوي او د پاکستان نه فایټ کیپیټل یا د سرمایه چې کوم وتل دی هغه بیا ډیر زیات شروع شوی دی.
د ګیلپ سروې پاکستان د رپورټ تر مخه په خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند صوبو کې 45% کاروباریان وایي د پاکستان اقتصاد په غلطه لار روان دی. په سروې کې ویل شوی د خلکو تر غټه ستونزه ګرانی ده چې په پوری توګه حل کولو ته اړتیا لري. 22% کاروباری ادارې د بجلی د نشوالي نه اغیزمنی دي او 80% ادارو ګیلپ پاکستان ته ویلي هغوی دا نه مني چې په پاکستان کې عدالتي نظام منصفانه، غیر جانبداره او د غبن نه پاک دی. د رپورټ تر مخه په پاکستان کې په سلورو کې یو تن د مالیاتي ادارو نه مطمئن دی. په مردان خار کې واړه کاروباریان وایي د هغوی په کاروبارونو د ګرانو بیو له وجې خرڅونه زیات شوي. عدنان خان وایي ګټه ترې په ګرانې کې واپس لاړه شي. ګیلپ سروې وایي په پاکستان کې زیاتره د تار او جامو صنعت متاثره شوی او د ټیکسټایل اسوسیشن وینا دا په پاکستان کې د بجلی او ګیس د بحران له وجې 1400 کارخانه هم بندي شوي. د خزانه وزیر اسحاق ډار 13 میاشت برآمدي صنعت ته د بجلی په مت کې د 100 ارب روپو د رعایتونو اعلان کړی وو او مرکزی بینک ته هم ویلي چې د درآمدي کاروباریانو د درآمداتو لپاره پیسې جاری کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ورستو کې اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره د 1300 ارب روپو د رعایتونو اعلان کړی چې کروندګرو ته په رعایتي نرخونو سره بجلی او قرضې ورکړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ټولنیزو رسنیو ریاستی ادارو باندې تنقید خلاف مرکزی حکومت د پلټنو ادارې ایف آئی اے ایکٹ کې د ترمیم منظوري ورکړې ده چې تر مخه به اوس ایف آئی اے دا اختیار لري چې د ادارو پر ضد تنقید کوونکو خلاف خپل کاروبای وکړي. خو د کورنیو چارو وزیر ویلي که چرته دا ترامیم د رائے د اظهار د ازادۍ خلاف وو نو حکومت به بیرته اخلي. نور تفصیل د اسلام آباد نه دیو خبریال اورنګزیب خان په خپل رپورټ کې راکوي.
په ټولنیز رسنیو یا سوشل میډیا باندې غلط خبرونه او ریاستي ادارو باندې تنقید پر ضد کاروایو د لپاره حکومت د ترمیم له ذریعې تفتیشي ادارې ایف آی اے اختیارات سوا کړي دي. پاکستان کې صحافیانو او بشري حقونو د لپاره کارکونکو لخوا په دې سخت تنقید نه پس کورنیو چارو وزیر ویلي دي که چېرې داسې ترمیم له ذریعې د رایې د اظهار ازادۍ ته ستاوان رسي نو حکومت به منظوري ورنه کړي. تیر میاشت د اکتوبر 20 نیټې کورینو چار وزارت مرکزی کابینه ته ایف آئی اے ایکٹ کې د ترامیم خواست کړی وو او په دې کې ویل شوی وو ټولنیز رسنیو باندې داسې مواد موجود دی د کوم ممکنه مقصد فوج، هوایی او سمندري فوج افسران او سپاهیان په بغاوت مجبوره کول دي او د دې لپاره د پاکستان قوانین 1515 او 295B د هم ایف آئی اے ایکٹ کې شامل کړی شي. په دې وکیل او بشري حقوقو د لپاره کارکونکي آفتاب عالم وی د ترامیم له ذریعې ایف آئی اے اختیار ترلاسه کول غواړي چې وړاندې پولیسو سره وو، خو فرق به اوس دا وي چې ایف آئی اے د چا په خواست نه بلکې د خپل په خوښه به د چا خلاف کاروي اختیار لري.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف ایف آئی اے ہی اس کا اس کو ٹرائی کروائے گی یا اس کے اوپر وہ اپنا پروسیس کرے گی، تو باقی جو پروونشل پولیس ہے
اختیار واغستل شي. خو کورینو شارو وزیر ایران سنولا وی تر اوسه پورې ایف آئی اے قوانین کې د ترمیم منظوري نه ده ورکړی شوی او که چېرې حکومت غني دا ترامیم د رای د ازادۍ خلاف دی او صحافیانو تنظیمونه هم په دې سره اعتراض لري، نو دا ترامیم به نه کیږي. د انټرنیټ صارفینو حقونو لپاره کار کوونکی هارون بلوچ وای، دلته چې هر څوک په حکومت کې وي د ادارو خوشاله کولو لپاره داسې ترامیم او قانون سازی خو وکړي، خو وروسته دغه قوانین بیا هم دغه سیاسي ګوندونو پر ضد استعمالیږي.
خصوصاً سیکیورٹی کے ادارے ان کو عوام کے خلاف، صحافیوں کے خلاف، کیمس کے خلاف یا پولیٹیکل ورکرز کے خلاف استعمال کرنے کے لیے یا ان کو ہراساں کرنے کے لیے ان اداروں کو استعمال کیا جا سکے.
ہارون بلوچ وی دغه شان ترمیم هم دغه مقصد دے چې ریاستی ادارے د صحافیانو او د بشری حقوقو غړو پر ضد استعمال کړی شي. پاکستان کې ټولنیز رسنیو باندې کنټرول لپاره وړاندې هم پی کنومي قانون سازي او بیا په دې کې په ترامیم سخت تنقید شوی وو او دا د رای د اظهار ازادۍ پر ضد ګڼل شوی وو. خو پاکستان تیر حکومت او موجوده حکومت وایي چې میډیا ته دوی مکمل ازادي ورکړې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. پاکستان کې د پولیو نړیوال پروګرام وایي چې روان کال د اکتوبر د میاشتې پورې په نړۍ کې تر ټولو زیاتې شل پیښې د پاکستان نه رپورټ شوې دي. خو د یاد پروګرام د خیبر پښتونخوا څانګې چارواکي وایي د پرله پسې پولیو خلاف مهمونه روان دي او کوشش کوي چې یو ماشوم د پولیو د څاڅکو نه پاتې نشي. نور تفصیل د سیمینار د ریوا خبریال فرید چینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د کال 2023 د اکتوبر میاشتې پورې په ټوله نړۍ کې پاکستان په هغو هیوادونو کې په اولنی لمبر دی چرته چې د پولیو وایرس پیښې زیاتې رپورټ شوې دي. د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره کارکوونکو نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې 22 پولیو پیښې رپورټ شوې چې پکې شل یوازې د پاکستان نه مخې ته راغلي دي. د خیبر پختونخوا د پولیو پروګرام یو چارواکی زیشان خان وی وی ډیو ته اویل هغوی لګیا دي چې یو ماشوم هم د پولیو څاڅکی نه پاتې نشي.
اوس په لمنو ریسنټلی چې کوم نه په شاو کې پی او په پورا خیبر پختونخوا په اټار نه شته کو کې چې کوم نه یو کمپین اوسو دا اف ان آی ډی وا او د نه علاوه چې کوم دې د 43 لاکھ ټارګټ او د نومبر یا دسمبر لا ډیر فائنل شي وی دي. یا د نومبر په لاسټ ویک کې او یا د دسمبر په فرست ویک کې چې کوم نه زموږ یو ان ای ډی وکړي ان شاء الله.
د نړیوالو ادارو تر مخه د پاکستان تر څنګ په روان کال کې وو د پولیو وایرس پیښې د موزمبیک او 15 د افغانستان نه رپورټ شوې دي. د پولیو د مخنیوي پروګرام د ویپاړی نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په پاکستان کې د پولیو شل واړه پیښې د خیبر پختونخوا او پکې 12 د شمالي وزیرستان نه، 2 لکی مروت او 1 د جنوبي وزیرستان نه مخې ته راغلي ده. زیشان خان وای په هغو ځایونو خصوصي توجه ورکړل شوی چرته نه چې د پولیو وایرس پیښې رپورټ شوې دي.
ورا دا انکار چې کوم دین دا څه مس کنسپشن باندې دی دا وی وی چې یاره کې دیش دا ویکسین سیف نه وی یا دا وی په ذهن کې چې کوم دین دا په اړه کې څه مس کنسپشن دی. نو هغه موږ د سیکټ اډمنستریشن سره خبرې کیږي او د سیکټ اډمنستریشن بیا هغه سره نیګوسییشن او جرګا او دا وی چې کوم دین مین انگیجمنٹ چې کوم دین هغه په دې څه کې عمل باندې کیږي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي دغه خبره تاییدوي چې پولیو پیښې د خراب امنیت وزې، د پولیو څاڅکو نه انکار او د ماشومانو ته څاڅکو ورکولو جالي شمیرو د لاسه مخې ته راغلي دي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور جګړه څو ورځې وړاندې وی او وی ډیو ته ویلي وو د پولیو وایرس مخنیوي لپاره په هر ډول هڅې روانې دي.
کوشش کوو چې هر ځای ته د پولیو ویکسینیټرز ورسي. The security masale vi, the refusals masale vi, chatta na chatta khalak boycotts kai da ghim masale vi, da akhri che kam cases ra ghali pade che pa sa azla ke khas taur bandi che kam sa zamunga janubi azla di, aghi ke che chatta refusals vi no khalak sa fake finger marking am kai ma shumano ta laka da khilo da para che vaccine o lago lagoli nevi, dege da cham fayda nishta.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په وروستیو کې ویلي وو په پیښور، سوات او بنو سیمه کې هم د سیوریج په پایپونو کې د پولیو وایرس ښکاره شوی وو او د وایرس خورېدو یره څرګنده شوې وه. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي او تاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
پر روان دسمبر کې و امریکا او مکسیکو خپلو کې د تعلقاتو قائمې دو د 200 کال پوره کېدو کلیزه دستوري نمانځي د تعلقاتو په 200 کالو کې د دواړو ملکونو ترمنځ ثقافتي اقتصادي سفارتي او خاندانی تعلقاتو ډیره وده کړې ده مکسیکو د امریکای دویم لوی اقتصادي او تجارتي ملګری ملک دی هر کله چې امریکا د مکسیکو د ټولو نه زیات لوی تجارتي ملګری هیواد دی د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن په 12 ستمبر د امریکې او د مکسیکو ترمنځ د اعلی پایې د شوو اقتصادي خبرو اترو په موقع خپل یو وینا کې ویلي دي چې امریکا او مکسیکو خپلو کې د ټولو نه د زیاتو هنرمندو او د مضبوطو مزدور قوتونو ملکونه او ترقی یافته صنعتي مرکزونه دي خاغلی بلینکن زیاته کا کله چې موږ خپل ټول قوتونه را یوځای کو نو موږ کې هر یو ملک د نورو ټولو ملکونو ځینې زیات د مقابلې وړ ملک جوړیږي او په دې به زموږ سیمه سوکاله کیږي د خپل ټولو وسیلو د شریکولو په نتیجه کې به زموږ د خلکو د پاره زیات او ښه روزګارونه پیدا کیږي زموږ د راتلونکي نسل د پاره به د ښو سکولونو بندوبسونه کیږي او د وړو باپاریانو د پاره به د کار باپار زیاتې موقع پیدا کیږي خاغلی بلینکن نورو وی چې د امریکای او د مکسیکو ترمنځ د ملګرتیا په تیرو کلونو کې نوره زیاته شوې ده د امریکای مکسیکو او کینیډا ترمن د لوزنامه د قطبی امریکای د سیمې د ترقای او زموږ د مزدورانو د پاره د سودمندو نتیجو را برسېره کولو سبب ګرځېدلې ده د سره سره د اعلی سطحې د دفاعي خبرو اترو ترڅنګ زموږ خپلو کې همکاري د مختلف قسمه مسلو په تابع کولو کې ډیره اثرناکه ثابته شوې ده په دې مسلو کې د مختلف قسم نشئی موادو د کاروبار د بشری قاچاقۍ او د بدمنۍ مسلې شامل دي چې په شریکې مخنیوي ممکن شوی دی خاغلی بلینکن دا هم وی چې د صحتمند مقابلې د زیاتولو لپاره د امریکای له طرفه د یوې اهمي منسوبې شروع کیدل دي دا منصوبه د چپس او د ساينس په نوم یادیږي او د دې ترمخي په قطبی امریکا کې د سیمی کنډکټر د رصد د وسیلو د ترقای لپاره مالی امداد ورکول شي د سیمی کنډکټر د رصد د نظام ډویل وی اوزار د وړاندینا په مکسیکو کې د امریکای انټل او سکای ورک اون کمپنو سره شته دی دغه کمپنۍ مکسیکو کې د سیړنی ترقای د سیزونو د ادامولو او د تجربو کولو کارونه کوي چپس قانون د ټولو سیمه کې د قسمه کارونو د پاره د سرمایه کارای را ماتولو په بنیاد جوړ کړی شوی دی دا به دا خبره یقیني کی چې مونږ دا قسمه او دین علاوه نور قسمه هغه اوزار هم قطبی امریکا کې جوړول شو د کوم چې به مونږ ته په یو وشتمه صدای کې ضرورت وي سیمه د پاره د امریکای بل منسوبه د ګرانه د راکمولو د قانون په نوم ده د دې منسوبې تر مخې قطبی امریکا کې په بجلی د چلیدونکو لارو موټرو او د بیټرو جوړولو د پاره په ټکسونو کې رعایتونه ورکړی شوې دي خاغلی بلینکن وایي چې په دې طریقه نور روزګارونه پیدا کولې کېدی شي د چاپیریال د عالمی مسلو مخنیوي کېدی شي او د توانایي د تحفظ عمل په مضبوطی دی شي امریکای او مکسیکو د خپل خلکو د خیر د پاره خپلو کې د فراخه او د کوټلي اقتصادي ملګرتیا او پرمختګ کولو په خې ارادي کړی دي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ریډیو ده زه مجاهد جواد یم پسر کې پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو لنډیستا د پاکستان د تحریک انصاف مشر او پوخانی وزیر اعظم عمران خان او د ګوند یو سینیټر فیصل جاوید باندې ډزې شوی او دواړه ژوبل شوی دي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال ادارې امنیسټی انټرنیشنل هیله څرګنده کړې چې د جرمونو نړیوال عدالت به په افغانستان کې د جنگي او د بشر ضد جرمونو په اړه هر اړخیزې پلټنې وکړي. او د امریکا حکومت د شوروي چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو له کمیسیون څخه د ایران د وستلو غوښتنه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. د پاکستان د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د ګوند یو سینیټر فیصل جاوید باندې د لانګ مارچ پر مهال د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې شوې او دواړه ژوبل شوي دي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان خبر ورکړې چې په ګڼو ټي وي چینلونو باندې ښودل کیږي چې د عمران خان له ورانه څخه پټۍ تاو شوې او په چټکۍ سره په موټر کې روغتون ته لېږدول کیږي، خو تر اوسه د روغتون ډاکټرانو نه دی ویلي چې عمران خان په ګولۍ لګېدلی او که د ډزو پر وخت په ګڼه ګوڼه کې ژوبل شوی. په ټي وي چینلونو باندې ښکاري چې د سینیټر فیصل په مخ باندې هم پټۍ لګول شوې او کمیسي په وینو سور دی. د ډان ټي وي چینل ویلي چې د نورو کسانو د ژوبلېدو ویره هم شته. د پی ٹی آئی فاروق حبیب ویلی په عمران خان باندې ډزې په وزیر آباد کې د هغه د کانټینر له څنګ څخه شوې. تر اوسه پورې په عمران خان باندې د برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د یو بل خبر له مخې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سلاحکار بیرسټر محمد علي سیف ویلي دي چې په وروستیو کې په سیمه کې د خرابو حالاتو او ځینو پیښو له کبله د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پروسه د ځنډ ښکار ده، خو وایي د ټي ټي پي سره غیر رسمي رابطې دوام لري او تمه ده چې روانه میاشت کې ورسره د مذاکراتو دریم پړاو پیل شي. د فټار ریسرچ سنټر شمیرې ښیي چې د اکتوبر په میاشت کې په قبایلي زلو کې د بادامنۍ په 28 پیښو کې 14 تنه وژل شوي او 19 نور ژوبل شوي دي. څېړونکي وایي په نږدېو کې نه ښکاري چې د وسلوالو بریدونه ودرېږي. حکومتي چارواکي وایي د وسلوالو ضد وخت په وخت عملیات کوي. د فټار ریسرچ سنټر د شمیرو تر مخه په وژل شویو کې 8 د امنیتي ادارو غړي، 12 وسلوال او 14 عام وګړي شامل دي. په دې کې د زیاترو بریدونو پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده او ټي ټي پي تر ټولو د زیاتو نهو بریدونو داوا په خیبر زوله کې کړی ده. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې امنیسټی انټرنیشنل هیله څرګنده کړې چې د جرمونو نړیوال عدالت په افغانستان کې د جنگي او د بشری ضد جرمونو په اړه هر اړخیزې پلټنې وکړي. د امنیسټی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشر یمینی مشرا د شوروي چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي د آی سی سی څارنوال باید له دې موقع ګټه واخلي او سمدستي د جګړې د ټولو اړخونو په اړه تحقیقات پیل کړي. هغې وویل روانه اونۍ د جرمونو د نړیوال عدالت پریکړه په افغانستان کې انصاف ته د اوږده انتظار لپاره په ځانګړي توګه د طالبانو او حقانی شبکې لخوا د ترسره شویو جرمونو د قربانیانو لپاره یوه هیله ده. د جرمونو خلاف د نړیوال عدالت یا انټرنیشنل کریمینل کورټ ججانو د اکتوبر په 1 په افغانستان کې د جنگي او انسانیت خلاف جرمونو په اړه د تحقیقاتو د بیا شروع کولو اجازه ورکړې وه. د امریکا حکومت د شوروي چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو له کمیسیون څخه د ایران د وستلو غوښتنه وکړه. دا کمیسیون د جنسیتي مساواتو او ښځو د توانمندۍ په برخه کې کار کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځانګړي استازي لندا تامس وویل چې په ایران کې د ښځو او نجونو ډېر حقونه تر پښو لاندې کیږي او دا کمیسیون په داسې یو حالت کې چې فعالیتونه یې په داخل کې اغیزمن وي کار نشي کولای. هغې وویل د ایران غړیتوب د دغه کمیسیون د اعتبار لپاره یو داغ دی. تر دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هیریس هم ویلي وه ایران د خپلو خلکو د وحشیانه ځپلو او د ښځو د حقونو څخه په انکار کولو څرګند کړل چې په دغه کمیسیون کې د خدمت لپاره مناسب نه دی. دریو امریکایي چارواکو ویلي سعودي عربستان له امریکایي چارواکو سره هغه استخباراتي معلومات شریک کړي چې وایي ایران کې د شپې په سعودي باندې د یو لوی برید لپاره تیاری نیسي. په سعودي عربستان باندې د ایران لخوا د ممکنه برید اندېښنې په داسې وخت کې زیاتې شوې چې د بایدن اداره په ایران باندې د لارون کوونکو د ځپلو له امله نیوکې کوي او ایران له دې امله غندې چې روسته یې په سلګونو ډرونونه او تکتیکي مرستې استولي چې د اوکراین په جګړه کې ترې کار واخلي. د امریکا د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي موږ د ګواښ په اړه اندېښنه لرو او موږ د سعودي له پوځي او استخباراتي ادارو سره په دوامداره توګه په اړیکه کې یو. په بیان کې وړاندې راغلي موږ به په سیمه کې د خپلو ګټو او شریکانو څخه په دفاع کې شاته پاتې نه شو. سعودي عرب په دې اړه تبصری کولو ته ځواب نه دی ویلی، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت اسوسییټډ پریس ته د شوروي چهارشنبې په ورځ ویلي د امریکا ادعاوې بې بنسټه دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خوب لیدلې ما خوب لیدلې نتیجه به ډیره دروخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو